ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنری مو د مشال لیډو په دغه ساته خبري غړې کستا سوار کلی کوم د دې امید سره شروع جوړو خوشاله به په روانه خبرونه کې تفصیل درکو د وزیر اعظم عمران خان ماسکو ته د سفر نموړي د اسلام آباد روان شوی دی او التباد روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقاتونه کوي. دغه شان دی په کراچۍ کې مومندو کې او پېښور کې د لادرکه کسانو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره را جوړ کړې دي. داغي تفصیل هم درکو. وړومبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د بلوچستان په جوب کې په عملیاتو کې څلور تنه وژل شوي او د لبنان چارواکي وایي د داعش د دریو بریدونو منصوبه یې ناکامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې پلازمینې مسکو ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې هغه سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری، د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي وو چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دواړه خیزه اړیکو، مهمو سیمایزو، نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په بلوچستان کې د اتراګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي لخوا تېره شپه د ژوب په شهابزي کلي کې عملیات شوي دي چې له امله یې څلور تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د پېښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو احتجاج پیل کړی دی او نن سهار راهیسې د څلورو کسانو مړی وړي او د کوټې ژوب سړک کې د احتجاج په توګه بند کړی دی. الته د ژوب مرستیال کمشنر رمضان پال لږه شیبه وړاندې له مشال ریډیو سره نه یوازې د دې خبرې تایید کړې بلکې ویلي دي چې نوموړي اوس د مذاکراتو لپاره دغلته له مظاهرچیانو سره خبرې کوي چې دا ستونزه هواره کړي. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولې په سر کلی کې د فروری په 28مه د امن کمیټې یو مشر نصر الله وشل شوی دی. د جندولې تاڼې یو پولیس افسر تاوس خان پرون ناوخته مشال رډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې په دماین چاودنه وشوه. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سین اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون شورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په یو لسم ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېر شپه پرلت ته په وینا کې ویل چې یې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خالي ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
د پښتون شورنې تحریک مخکخ علي وزیر له سباندې سوال سمیاشت راهیسې په کراچۍ کې زنداني دی. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دی چې هغه ردوي. د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد دی چوک احتجاج کوي. دوی د خبره پرون د غلنې هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې وکړه. د ورکو شوو کسانو خپلوانو دا غوښتنه وکړه چې که د کورنۍ غړو یې جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بې ګناه وي نو خوشي کړل دي شي. بلخوا پرون د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن احتجاجي مظاهره وکړه. په زوره د تریتم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي استخباراتي ادارو د غي د برمته کولو تور پورې کوي خو یادو دواړو ادارو دا تورونه رد کړي دي. هند په ټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. د لغرستو د چهند له پاکستان سره د دوی په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې د هند لخوا د 2500 ټنو شاوخوا 50 ټرکونو د پاکستان له لارې افغانستان ته روان شوي دي. د لبنان چارواکي وایي د بیروت په جنوبي سیمو کې د داعش دغو دریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې چې هدف یې د شیاګانو مرکز و. د کورنیو چارو وزیر بسام مولوي نن خبري غونډې ته ویلي چې د وسلوالې ډلې په لبنان کې فلسطیني ځوانان برتي کړي چې لوی بریدونه وکړي. په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په منځني ختیځ کې د شیاګانو یو شمېر مرکزونه او مذهبي ځایونه په نښه کړي دي. او اخیری خبر دا چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په یو ورځني کرکټ میچ کې افغانستان 215 رنزونه کړی وو او بنگلاديش ته د 214 رنزونو هدف ورکړی دی. لږ شیبه وړاندې بنگلاديش د شپږو وکټو په زیان 115 رنزونه جوړ کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مورید اوریدونکو چې انیس اجمل له توړاندې کول او څنګه چې په خبرونو کې وورید د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره د ماسکو په لور باندې روان شوی دی. دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب ستړي مو شوې په خیر
ډیره مننه تاسو شکریا.
طاهر خان صاحب وزیر اعظم روان شوی دی ماسکو ته ډیره مهمه دوره ده ځکه چې زما خیال په درویشت کالو کې وړومبی د پاکستان وزیر اعظم دی چې هغه ماسکو ته ځي روسیې ته ځي. نو د دغه دورې باره کې راته لږ معلومات راکړئ چې تازه معلومات په کیسې دي او څومره مهمه ده.
ګوره لکه څنګه چې تاسو ویل لکه شی بولان دی د وزیر اعظم دفتر په اسلام آباد کې یو تصویر هم خپور کړ چې عمران خان الوتکه د خیجه غل روس په سفر روان شوی دی. د ورځنی رسمي سفر دی چې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې د روسیې ولسمشر ورته د دې سفر برنه ورکړی و او سبا ټاکل شوی چې کوم پروګرام د خارجه وزارت لخوا او د وزیر اعظم دفتر لخوا اعلان شوی دی. نو سبا د وزیر اعظم عمران خان او د روس د صدر سبا ملاقات هم دی او سچ دی ویل شوی دی. نو دی خو د افغانستان خبرم کړی دا بیا د وړخیزه اړیکې تعلقات دا غیر د نورو پیاوړې کولو خبره هم دی کړی. دا اسلام فوبیا ته اشاره شوی دی چې هغه باندې هم خبرې کیږي ځکه سو هفته وړاندې د روس صدر هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپکاوی پاړه باندې کوم ځنه کارټونان دغه هغه ته هغه مزمت کړو چې دا نو هغه بیا عمران خان د هغه ستاینه کړو. دغه موضوع هم وجه دی وکی خو مهمه پاکستان لپاره ځنه خلک سوالونه کوي چې د روسیې او د یوکرين دا وخت یو په سر باندې لانجه چې دا هغه مغربي ملکونه نو په داسې وخت کې سفر باندې ځنه پښتنې هم شې چې آیا دا به سګټ پاکستان ته وکی. خو بهرحال د سې ویل کې دا سفر دا وړاندې نه دا په پلان کې وو او په داسې وخت کې اوس کیږي. نو بهرحال د پاکستان او د روس تعلقات د ماضي په نسبت ډیر زیات دا وخت کې خوشی وی دي. دواړه د سوړ جنگ د وخت سیالو مخالفین وو. نو بهرحال روس په دا خبره کړه چې وزیر اعظم عمران خان با د روس سوداګرو سره هم ویني او د توانای په شوبه کې بد همکارۍ په اړه باندې خبرې کوي. روس پلان چې کوم د کراچۍ نه د لاهور پورې د ګیس یو پایپ لاین غزول دی په هغه کې $2 ارب د سرمایه کاری خبره هم شوې ده. روس او پاکستان چې کله تعلقات خوشول نه په 2019 کال کې روس پاکستان ته ځنې هلیکاپټر هم ورکړي دي. هر کال د پاکستان او د روس د فوجانو مشترکه تمرینات یا مشکونه هم کیږي. د افغانستان په اړه باندې دواړو نظر په ډیر تدیر حدا یو دی او دا چې د روس په روس له خوا چې څومره د افغانستان په اړه باندې هغه مذاکراتي لکه ماسکو فارمیټ کنسلټیشن وته وی خبره مذاکرات هغه کوم د پاکستان او مهم رول د مبارک دا وخت د روس او د پاکستان اړیکې خې دی او وګورو چې په سفر کې به څه شان مخې ته راځي.
ډیر مننه کوم طاهر خان صاحب د معلوماتو لپاره. خو ورځ دل غواړم ډیره مننه اوریدونکو طاهر خان صاحب موږ نه معلومات راکول او د خبرونه تاسو د مشال ریډیو راوړئ.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لنډې سپې 2013 15,000 13,500 او 1,380 کیلو هرتز.
د بلوچستان په جوب کې ترګرې زد عسکرو یا سی ټی ڈی ترشپا عملیات تر سره کړی دي او دی وای چې په دغه عملیاتو کې سلور کسان وجلی درې نور ټپیان کړی دي. د جوب چرواکو د پیښې تصدیق کړی دی ویلي دي چې دوی په دې اړه د پلټنې کار پیل کړی دی. بلې خوا ته د وجل شو خپلوان په احتجاج لاس پورې کړی دی. زموږ همکار ایوب ترین له کوټې څخه نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د ترګری ضد کاونټر ټروریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ڈی لخوا تیره شپه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شروع په کلي شابزی کې عملیات شوي دي چې له امله یې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د کوټې و یو ځایي روغتون ته انتقال کړل شوي دي. د دې پیښې په ضد د ژوب شاریانو او په پیښ کې د وژل شوو کسانو خپلوانو لخوا په احتجاج لاس پوري شوي دي او د نن سهار راهیسې د څلورو کسانو مړي راوړي او د کوټ ژو پر لوی سړک د احتجاج په توګه ایشي دي چې لامل سړک بند او د دواړو غاړو ته پسلګونو موټران لاریانی درېدلي او مسافران د مشکلاتو سره مخ شوي دي. که څه هم تر دمګړي پورې د سی ټی ډي له لوري د دې وروستي پیښې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ژوب ډیپټي کمشنر رمضان پال څه ګړی له مخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې نه یوازې د دې وروستي پیښې تصدیق وکړي، بلکې ویل چې دی اوس د مذاکراتو لپاره دلته د مظاهره چانو سره ناست دي چې دغه ستونزه هواره کړي.
لیکن وہ مسئلہ جو تھا وہ دہشت گردی کا نہیں تھا، اس میں کچھ تبدیلی کی گئی تھی، تو ہم ابھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ.
د ژوب ډیپټی کمشنر رمضان پال وایي چې تیر شپه ناوخته د سی ټی ډي لخوا عملیات شوي دي، لکن دا د ترګري پیښه نه ده. په دې کې ځینې عادي وګړي هم اغیزمن شوي دي، او موږ اوس دلته راغلي یو چې د خپلوانو سره خبرې وکړو او دغه ستونزه هواره او سړک خلاص کړو. د دې پوښتنې په جواب کې ښاغلی پال زیاته کړه چې دوی به اوس د پلټنې کار پیل کړي او د پیښې اصل علت به معلوم کړي. بل خوا ته د مظاهره چیانو لخوا ویل شوي دي چې د سی ټی ډي له لوري په دې عملیاتو کې نه یوازې بې ګناه کسان وژل شوي دي، بلکې ځینې عسکر بې له څه پوښتنې و کورو ته ننوتلي دي. دوی غوښتنه وکړه چې د سی ټی ډي د کارکوونکو په ضد دي نه یوازې مقدمه لاسلیک سي، بلکې په دې پیښه کې تورن عسکر دي سمدلاسه ونیول سي. د برای شپې پیښې د ژو په شاریانو کې هم ویره خبره کړې ده، او ډیری ویلي دي چې د بې ګناه کسانو په ضد د سی ټی ډي عملیات و ناکراري رامنځته کولو ته لمن وهل دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې ژوب د بلوچستان هغه تاریخي سیمه ده چې د انګریز په وخت کې دلته پر مخالف فوج د نظر ساتنې لپاره د غره په سر کې د اوبو د کښتۍ په شان یوه غټه کلا جوړه شوې وه، چې نن سبا دغه کلا د کمشنر او ډیپټي کمشنر د دفتر په توګه کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
ورځو کوټه د اوریدونکو چرته چې د پریس کلب مخې ته تیر ورځ د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی لادرک شوي کسان د خوشي کیو یا که په کم تور تورن وي نو باید عدالت ته دی وړاندې کی. د تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوس ویلی دي چې په دې لړ کې د مظاهرو سلسله له تیرو دیارلسو کلونو نه را روانه کړې ده، او د لادرکه کسانو د خوشي کولو لپاره بار بار غوښتنه کوي. تفصیل سمد شبنم راکړي.
پر دوشتم پروري په کوټه کې د مطبوعاتو یا پریس کلب مخې ته د لادرکه کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن لوري و احتجاجي مظاهره وسوه، په کوم کې د لادرکه کسانو د کورنۍ ښځینه او نارینه غړو ګډون درلود. احتجاج کوونکو له حکومت څخه د لادرکه کسانو د خوش کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د یا تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر وایي چې زموږ د احتجاجونو لړۍ له تیرو دیالوس کلونو څخه روانه ده، او نن هم پر امن احتجاج کوو او د لادرکو کسانو د خوش کولو غوښتنه کوو.
احتجاجونه موږ ډېر وخت دیالوس کال څخه شروع دي، نن هم دا احتجاج هغه په یو حصه دی. دا میاشت کې تقریبا موږ 200 کسان یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دا نوشی او پنجګور وکړو آپریشن د دې بعد 200 کسان موږ یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دغه سه موږ 2500 سلور سو پشپش دیرس کسان 10 دسمبر پورې وو. اوس دا 200 گڈ کې دا 2500 کسان اوس دا نن پورې
لاپتا دي. احتجاج کوونکي نرگس پیاز وایي چې تیر کال خاوند امنیتي ځواکونو له کوره ایستلی او تر اوسه مالې ترک نسته. دا غیب خبره چې درې میاشتې وړاندې په ډېر مشکل سره د خپل خاوند په اړه یوازې مقدمه درج کړي.
دا انزور زما د خاوند فیاض علی دی چې تیر کال په 2023 کې پر 13 اگست باندې د پاکستانی امنیتی ادارې غړي کور ته راننه وتل. راته ویل چې مونږ د سم معلوماتو لپاره فیاض علی د 2 ساعتونو لپاره لزان سره وړو. شپږ میاشتې پوره شوې خو زما خاوند کور ته نه دی راغلی.
سایره بلوچ به وایي چې ورور او دا کازو یې په 2013 میلادي کال کې لا درک سوي څلور کاله وتل. د ورور او دا کازو یې درک نسته. دا غې په خبره چې خپل ژغه د حکومت تر ذمہ وار کسانو پورې رسولي خو به هیله پاتې سوي.
میرا زما ورور آصف او زما د تر زوی رشید بلوچ د 2013 کال د اگست په 13 نیټه په نوشکی کې د خپل ملګرو سره د منظرې پر مهال لا درک کړل شوی وو. درې کاله پوره شو صدره کې نشته چې غی چرته دی او په څه حال کې دی. مونږ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوو چې غی دی خوش کړل شي. مونږ عدالت او قانون منو. که پاغی سے تور وی نو عدالت تا دی وڑان دیکھ رلشی گنی دی خوش اکرلشی مانتے ہیں
اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو بائی فاظت بازیاب کر دو.
په پاکستان کې تل اداره کا کسان لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې تر پایه په ټول پاکستان کې د 8415 کسانو کې سونه درج کړل شوی دی. په کوم کې 3290 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی دی. 99 په حراستي مرکزونو او 501 په جیلونو کې باندې. خو د لادرک بلوچستان لپاره کار کوونکی تنظیم د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر محمد قدیر بیا د شپېرې ردوي او وایي چې وازی په بلوچستان کې تر 3 دسمبر پورې زموږ 2500 کسان لادرک کړل شوي دي. داغه په وینا چې په بلوچستان کې له 2 فروری څخه تر 14 فروری پورې تر 80 زیات کسان په زور لادرک کړل شوي دي. تر دې دمه د مامه قدیر د تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي ادارو له لوري څه نوی دریځ مخې ته نه دی راغلی. حکومت د دوی دغه تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې دوی د کسانو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
په داسې حال کې چې د فروری له 13 په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشې کولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت روان دی. د کراچۍ پولیسو پرون د 2019 کال په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاري په ډاګه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازي علي وزیر له سباندې 1400 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. بلخوا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیر شپه پر لټ په وینا کې ویلي ک غوښتنې نه منل کیږي نو د اسلام آباد په لور با لاریون کوي. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28 د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کې سکیم د علي وزیر گرفتاری خو ولا دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېګو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 6 جنوري په کراچۍ کی پی ٹی ایم جلسہ کھڑی وا او بیا د جلسی رستو د سوراب گوڑ پتانا کی د علی وزیر سرا په عالم زیب مسجد نور اللہ ترین محمد شیر مسجد او نور په زد مقدمه درج شوی با او بیا د دغه کال د پروری په 28 په کراچی کی عالم زیب مسجد نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورٹ ولا ضمانت ورکړي. قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروری په 14 د تر هر غری زد عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت د علی وزیر د سمدستی نیولو امر کړي وو او بیا اوس پولیسو لوڑان دینا په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لته رسوال لستو میاشتو راهسي په زندان کې بندیوان دي او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 13 فروری راهسي په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت هم پیل کړي دي. منظور پښتین د فروری په 28 ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پرلت وینا کی ویل چې غوښتنې مو پوره نشوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېره مسله نه سرال کیږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخلا تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې. که په لانګ مارچ نه وشولا بیا به مشای نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی. خدا به ورته ثابتوو، تا به تمه نه
دا پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وای چې سن حکومت تی دالی وزیر پزت جوړی مقدمه برته واخلی او سن حکومت دا قانونی اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پروري په یوشتما په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځنی قوتونه په دې خوشاله نه ول نو ځکه دالی وزیر پزت مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړي او علي وزیر په کراچۍ کې زندانی کړي او دالی وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته روان د پی ٹی ایم دغه پرلتا هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د پروري په دویشتما د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ٹی ایم د سوراب ګوډ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر تا په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علی وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
نظری راپور مورده او سرزو اسلام آباد ته چرته چې های کورٹ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د برېښنایي جرایمو قانون تر شلمې مادې لاندې د سوک د نیسي. د لغې وروسته دا چې پرون د پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د برېښنایي جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کړه. د خبریالانو بیلابیل تنظیمونه وایي چې نوي صدارتي فرمان د بیان پر ازادۍ باندې یو گزار دی او چې تر څو حکومت دا بیرته نوی اخستی نو دوی به د دې پر ضد خپلې مبارزې له دوام ورکړي. تفصیل غلام غوث راکړي.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوی قانون سازی د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دی او زموږ دا چې کوم پی ایف یو جی دا پی بی اے دا اے پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادۍ صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم اړین راغلی دی دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ راځي صحافت لپاره چې کوم آواز موږ دا اوچتو ان شاء الله.
خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري د پروري په 14 نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخي نیولو لپاره دا نوې صدارتي ارډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسوده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاشت به یو سړی دننه وي خو چې گرفتار به یې شپږ میاشت بعد که تاته چې نه سوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټي دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو څلور میاشت سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امینمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په اډینسونو باندې چلیږي نو دا خدغه دي چې پبلک ریپرزینټیشن چې دا خاصي یوزلس بیا کوا خي حکومت دا غوړي چې ډیس انفارمیشن روکتام د لپاره اقدامات وکړي کینو دا په پارلیمنت کې دا بل راولي هغه باندې با اپوزیشن او حکومتی بینچونه چې دي په دې باندې به بحث کېږي، دا په عام سوسایټۍ کې په دې به جرنلستان بحث کوي، په دې به وکیلان بحث کوي، عام سیول سوسایټي به په دې بحث کوي، او یو مشترکه بل به راوړي، یو پروګرام به راوړي، د هغې مطابق به دا دغه کېږي، داسې خو نه کېږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینې تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي، او د اطلاعاتو وزارت د پرورۍ په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی ایکشن کمیټې ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه، خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
ورزومې غوړې ته ورډونکو چرته چې د خبريالانو د پاره د یو ورکشاپ یا تربيت تنظیم شو، په دغه ورکشاپ کې د سیمې خبريالانو د سوشل میډیا فعالانو برخه اخیسته ده، او په دغه کې زده کړې کړې دي چې غي انټرنیټ یا سوشل میډیا د خپل کار د پاره په خوندې توګه څنګه استعمالول شي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د غونډې لورغلی او مونږ لا راپور راکړي.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومي ادارې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی روزنه کې خودون کې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزۍ سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونه شامل دي قتل خزيات شول.
ایوریبډي نیډیډ انفارمیشن، هم انفارمیشن کی
ضرورت، هر چاته د معلوماتو ضرورت پی پر ډیر لوی کچا او هر چاته معلومات ملاویدل، خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زماله لپاره، زما د کور او معاشره لپاره ګټور دي، څه طریقه چاته معلومه نه ده. او صرف یو خبريال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ زموار نه ده، مونږ د یو شهري په هیڅ دغه معلومات داسې پریښودې نشو چې کله پورې مونږ سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هغه پورې دغه معلومات څخه پیدا نشو اغسته.
تب تک هم اس کی امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک دسوات زلمے خبریال شہزاد نوید وائی چوز زیادتر خبریالانو عوام خلقو پټولنځي ورسنو هم پیجونه جوړ کړي چې پرې خبرونه او معلومات بغیر تصدیق پروي، لوجه یو شمیر مسلې جوړيږي.
مونږ ته مختلف ویډیوګان راځي، خو موږ جست سکرول کوي او دغه انفارمیشن چې کوم ته راځي، نو موږ دا قبلو چې دا ریالټي ده، خو په حقیقت کې موستلی دا ریالټي نه. کوم کو سو ګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی، خو دا د دې لپاره ګیټ کیپینګ کوي، هغه ګوري، هغه مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح دی کنه دی صحیح. نن چې موږ د ټریننګ وشو، نو موږ دا زده کړل چې تب خبر بیلنس کې څنګه دری بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چې راغلی دی، دا کله کلیک شوی دی فیسبوک ته، کله خطرې خو موږ بداسي د حکومت په ستمو غوینه موږ د ګلکو هغه ته بداسي درخواست کوو چې هغه خپل ستبانې موږ داسي ټریننګونه ارینج کړي د صافیان د لپاره چې هغه کوم دا هغه اوس په فیک نیوز او په دې باندې کار کوي چې موږ به پنځه غلط قید ورکو، موږ به درې غلط قید ورکو چې فیک خبر جاری کوو. نو قید او دین سره کې خو زم چې دا اول هغه دا اویرنس خور کی او داسې خلکو کې غي خور کی، کله غنه بس هغه سزاګانی ورکنه او هغه بیا دا غوډه لپاره ټیکې.
د مردان نه راغلي خبریاله سیدرا ایاس چې د ټرایبل نیوز نتورک نومې ادارې سره کار کوي، وایي چې تربيت کې ورته دا معلوماتوم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالولای کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دی، نو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته درکم، کرونا رااله خلکو د ځان ځان نه ټوټکې چې کوم دی نو خورولي، انسان ته دا نه و پته چې دا رښتیا دي کنه دی، خو هغه په خنیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره خو اوشي دی. لوجي مونږه خبره د ډیس انفارمیشن کو، نو هغه مونږه یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې دا هغه ساک خراب شي، مونږه یو کس بیزته کول لپاره په پبلک دغه میچ خرابول د پاره داسې خبر خورو.
دوه ورځنۍ روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن په هانو دهم خبريانو ته وخودل چې د حکومت لخوا جاري کړی شوی اپیشر معلومات، د پیښو پاړه جاري کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به سرنګه تر لاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چانه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به سرنګه تصدیق کوي، او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونه چلونکو ته سرنګه ریپورت کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال لیډو د غوږی درنګ شبې لا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې د انیس اجمل نه مهم خبرونه او رو د خبرونو وروسته تاسو ته په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو راپور وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې پلازمینې مسکو ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې لاغ سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري، د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزو اړیکو، مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په بلوچستان کې د ترګری ضد څانګې یا سی ټی ډی لخوا تېره شپه د ژوب په شهابزي کلي کې عملیات شوي چې له امله یې 4 تنه وژل شوي او 3 زخمیان شوي دي. د پیښې وروسته د وژل شویو کسانو خپلوان احتجاج پیل کړی او د کوټي ژوب سړک یې د احتجاج په توګه بند کړی دی. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولي په سر کل کې د فروری په 28مه د امن کمیټې او مشر نصر الله وژل شوی دی. د جندولي تانی یو پولیس افسر تاوس خان پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې پیله ماین چاودنه وشوه. د برید سیمواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سیند سمنې مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مروز هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که یو غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې قرار نیټه ونه ښوده. د مومندو په غلنۍ کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډي چوک کې احتجاج کوي. دوی دا خبرې پرون د غلنۍ هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې کړي. هلته پرون د کوټه پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسان لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره کړې ده. هند پټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هواد کې د خړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. د لاغروسته د هند له پاکستان سره د دوی په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه. او د لبنان چارواکي وایي د بیروت په جنوبي سیمو کې د داعش د اغو دریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې چې هدف یې د شیاګانو مرکزونه وو.
مهم خبرونه مو ورته اوریدونکو، او په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو لاریون په نوم تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی دی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په 8مه د ښځو پر نړیواله ورځ کړی وو. دا تحریک اوس په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې هم خپلې څانګې او فعاله غړي لري. د دې تحریک د هلو ځلو په اړه تفصیل د فرخنده اسد په دغه ځانګړي راپور کې وو.
په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو مارچ پر ان تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په 8مه په کراچۍ ښار کې وکړ. د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید او اوس یې د یو تحریک بڼه خپل کړې ده. په ټولنیزو رسنیو عورت مارچ تحریک ورکړي چې دغه یو غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده، بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي. د عورت مارچ مشران وایي دوی د برابرۍ د حقوقو، یو شان انصاف، ښځو ته د سړو غونډې برابر تنخواه ورکولو، د کار په ځایونو کې د ښځو د زبرولو یا تنګولو خلاف، په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو، او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو ته بدلون په غرض راوتلي دي. او مقصد یې یو داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یو پرم نه ماحول کې ژوند وکړي. په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټي یو مشر او د عورت مارچ یو فعاله عصمت شاه جهان یې نور بیانوي.
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلی کلی کې، هر باندې کې، هر کوڅه، هر مالی کې د پاکستان تر کې صدا خزي چې دي، کغه پښتنې دي، کغه بلوچ دي، کغه سرایکی دي، هر کام نه دي، کنه کغه هزاره دي، چاغه ټول سره مونږه ټول ملک کې دا خبر راوچته کو. خپل تکي ممکن نه ده. د خزي سوال پاکستان کې شتول اغه د پاره عمومي چې کم سیاسي او سماجی انوایرمنټ ته ماحول دي، اغه دا سره برابر نه دي لکه څومره ازادۍ سره په نورو ملکونو کې خزي خپل आवाज پورته کول شي.
د عورت مارچ تحریک اوس د کراچۍ سره سره په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې خپل سانګې او فعال غړي لري. پر عورت مارچ هغه وخت کې دونه پیل شول چې کله د 2000 کال د مارچ پر اتمه نیټه په لاهور، کراچی او اسلام آباد کې د عورت مارش ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کتبې وشته کړې وې چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو. خو د ښځو د حقونو یوه فعاله شاد بیګم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی، یعنی زما بدن او زما خوښه، پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل. خو د نوموړي په خبره دوی د دغه نارې تر شا پیغام نه ناخبره دي او یا ځان پوهول نه غواړي. کال له هغه وروسته په عورت مارچ او زلبیا بحث پیل شوه چې کله د فبرورۍ پر 9 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې تیر کال د خزو پر نړیواله ورځ په عورت مارچ کې داسې نارې مخې ته راغلي وي چې ګینه دغه د یوې اسلامي معاشره کاسي نه کوي، نو ځکه دې پر عورت مارچ بندیز ولګول شي او دغه ورځ دې د خزو د ورځې پر ځای د حجاب ورځې په توګه ولمانځل شي. خو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو شوانه شاوای دغه مارش مقصد د خوځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي.
او زما په خیال عورت مارچ مقصد چې دی هغه ډیر ترانسپیرنت او کلیئر دی. هغه د حقوق باره کې خبره کوي، هغه رائټس وایلیشن باره کې خبره کوي، هغه ویمن رائټس چې دی هغه څنګه کانسټیټیوشنلی هم مونږ ته ملا لکه شته، خو هغه ملاویږي نه، هغه باره کې خبره کوي.
عورت مارچ لا هم د پاکستان په خاري سیمو کې خپلې هلې ځلې کوي. خو دغه تحریک مشران وایي په خارونو کې په سرکاري او غیر سرکاري ودانیو، کارخانو او کورونو کې زیات ښځې کار کوي او دوی غواړي چې په عورت مارچ کې دغه ښځې هم ګډون وکړي او زیاتوي. په را روان وخت کې به خپل دغه تحریک ته هیواد لرو پرتو سیمو ته هم غځوي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدنو نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
په پاکستانی سیاست کې ل لسیزو رئیس بلابل اصطلاحات دود شوې دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بلې لسیزې پخوانی هغه ټکی دی چې همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې په کاریږي. د اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي، د دې پوښتنې ځواب د احمد الله په راپور کې اورو چې د خلایي مخلوق اصطلاح پکې شوې ده.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسه عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي خپل کردار لوبوي او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تنده کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټټکې کاروي. لوټټکې هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهیسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw isharai cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charo po Quraish khatak wai. Bilawal Bhutto Zardari pa 2013 zigis kal ke parliament ta khpal wena ki selected taki da waziri azam Imran Khan la para wakar walo che matlab ye da aw che numawade da ulas parai muntakhib shwe na بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوړه کړل شوی دی.
سلیکټډ سلیکټرز خلای مخلوق فرښتي ما ماغان مت په پښتو کې مخالفت کوي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي چې چا چې څوک نوم په ښکارا باندې نشي راستي او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوخي چې د خلک راودي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینای چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عمالی کوڅانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې ورستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهیسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان حق چې کله په هغه کریش شو هغې لپس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې. دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګه مانګه ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو د بې نظیري حکومت کې و د هغې خلاف او 90 په دهایه کې چې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي صفر صفر سلور سو شل و سو دریاویا شپاگ سو و سلویخت سلور سو شپاگ نوی.
مشال لري دوږي اوردون کو افسرزو خیبر ضلع تا چرته چ پوزي او تنظیمي چارواکي وای چې د تیراکو کې خیل راجګل درې کډوالو دستنېدو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او د مارچ له درې مې با د دې دستنېدو لړۍ پیل شي. چارواکو په وینا په 2013 کال کې د تیراکو کې خیلونه سباندې شل زره کورونه جمرود ته کډه شوی او هلته خپلوانو کړه ډیره شوی وي. د چ حکومت د کډوالو دستنېدو لپاره سچمتووالی نیولې او دغه کډوال به سغه غوښتنې لري. دا فرحات شنواری پراپور کیو
په تیراکی میشت د پاکستانی پوز د یوسل دری وینگ لیفتننت کرنل تیمور د فبرواری په 28 په جمرود کې وی جرګی ته د خپل وینا په وخت ویل چې ډیر ضربه د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شي.
3 مارچ سے جو ہے ہم آباد کاری کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں 15,000 خاندان جو ہے وہ واپس آئیں گے.
د وی د مارچ درې منیټې نه به هلته د بیا آبادۍ لړۍ روانه شي او په لومړۍ مرحله کې به خوښه 15,000 کورنۍ ولیږو. هلته حکومت لږ تر لږه 21 سکولونو ودانۍ تیاری کړي. لایف سټاک یعنې د څارویو او چرګانو ورکولو منصوبه هم لرو. 2,000 پولټري یونټې یعنې 2,500 پورې چرګان او چرګې به خلکو ته ترلاسه شي. همدارنګ خلکو ته به ګډان ورکولی شي او 4 ډیری فارمونه به هم پکې جوړیږي. هلته مو ټریکټرې لګیا کړي چې د خلکو شاډه شوې ځمکې بیا هوارې کړي.
زمینې جو 12 سال سے کاشت نہیں ہوئی ان کو ہم سیدھا کر رہے ہیں.
د تیرا رجګال کډوالو د تحریک او مشر زرغون شاه کوکی خیل مشال ریډیو ته وای مونږ د کډوالو د ستنې دوستای نه کوو خو هلته وس هم سہولتونه نشته او په کار د حکومت هلته بنیادی اډانه بحال کړي.
ټول نه مخکې بنیادی پر ریاست باندې د تعلیم ذمہ داری دا الته تعلیمی ادارې نشته دی. بیا صفه وب ورکول ذمہ داری دا ریاست الته صفه وب بالکل نشته دی. د خواتینو زنانو کم مشکلات چې هغه الته بجلی اس مخ کنه نشته دی. کما د جرندونه چې جوړیدونکو بجلی د الته دوی نه کړي. روډ نشته دی. ډیسپنسری یا بیچو یا وړوکې کلینیک باندې نشته دی. نو دا ټول خبرې دي ژوند تیرېدلو لپاره. الته ارس ویران وجاړ پراته دي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په 2014 کې د تیراکو کې خیلونه د بدامنۍ لامل سباندې 40,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوي او هلته خپل خپلوانو کره دیره شوي. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي وایي چې تیرا راجګال سیمه هم په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړي او په مرحله واره توګه به ورته د کډوالو ستنېدل پیل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
ورزو پیښور د اوریدونکو چرته چې د پیپل منډې سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته د دوی کاروبارونه هم خراب شوي دي. سوداګر زیاتوي چې اوس د افغانستان سره کاروبار ډېر لږ شوی دی چې له وجې تجارت ته زیان رسېدلی دی. دوی دا هم وایي چې له افغانستان به په مالونو ټیکسونه زیات نه وو خو اوس دا زیات شوي، نو دوی ته دغه د کاروبار لړۍ نوره هم اغېزمنه شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل شنواز ترکزی راکړي.
پیپل منډی د پیښور خار د وچو او شنو خوراکي شیانو د پاره تر ټولو غټ منډی ده چې تر دې ځایه وچ خوراکي شیان د خیبر پختونخوا صوبی نورو خارونو ته وړل کیږي. کاروباریان وایي کله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت راغی کاروبار ډیر کم شوی. وجوهات څه دي؟ په پیپل منډی کې یو سکه دکاندار چې سنتوش نومیږي مشال ریډیو ته د فروری په 13 وویل تر ټولو غټه وجه د هغه کاروباریانو لخوا چې په تورخم به د کډونو راهسي کاروبار کوو روزگار بندول دي
هغه کوم سرمایداران خلک هغه لاړو هغه خپل سرمایه دي افغانستان نه وبسته لاړو په خپل هم لاړو نه دی وجنه هغه مارکیټ او دې مارکیټ باندې ډیر زیات اثرات پرې وته مخکې چې کوم 80% 90% کاروبار افغانستان او د دې سره تړل او سره چې کوم 10% راغلي تقریبا افغانستان سره بالکل موجوده ټایم کې 0% کاروبار
د طالبانو په واک کې درتلو نه وړاندې د کال 2020 د اپریل پورې د معلوماتو تر مخه د پاکستان نه افغانستان ته برآمدات 800 او 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلی وو. دغه شمیرې په ډان اخبار کې دوی د مې په 11مه په 2020 کې د وزیر اعظم د کاروبار لپاره د سلاکار رزاق داود دخلی چاپ کړي. هم په ډان اخبار کې سر کړ د جنوري په 15مه د چاپ شوی یو خبر تر مخې د خیبر پختونخوا صوبې چیف کلکټر کسټم احمد رضا خان په تورخم کې صحافیانو ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي پاکستانی برآمد کې 25% پوری کمی راغلی دی. د پیپل منډی د دکاندارانو د تنظیم نائب صدر عارف الله خان وای دوی که اوس کاروبار جاری ساتي نو هغه هم په کراچی راتلونکي مالونو باندې په کوم چې دوی د خپل قیمت همره ټیکسونه ورکوي.
مثال کې طور پر دا شی چې دا یو ټاپی ده 17 روپۍ پیکټو نن دا په 70 روپۍ پیکټ دی. نو دا د کاروبار حالات دی دی کې به موږ له غریب تفسر راشد د غریب خلکو خوراک افغانستان چې کوم لار و ډیوټي فری مالونه به داسې ټیکس پینو وا چې ټیکس به پیوم داسې ټیکس پینو چې د 50 روپۍ شي د 50 په ټیکس راشي چې 50 روپۍ یو اټم به نو 2.5 روپۍ ټیکس به رالی به موږ برداشت کولو.
خو په 13 جنوري پیښور کې د پاکستان افغانستان د کاروباریانو او د افغان کونسل په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کاروبار کې د خندانو یا ستونزو د هواري لپاره یو غونډه شوه. د نیوز انټرنیشنل لومی انګریزي اخبار 15 جنوري په خپل خبر کې لیکلي د دواړو هیوادونو شریک چیمبر اف کامرس په دې سلا شوی دواړو هیوادونو به د کاروبار په لار کې مشکلات ختموي. د قامې سیملې په ویریفاید ټویټر اکاونټ د فروری په 12مه دوی په یو ټویټ کې لیکلي دي د قامې سیملې سپیکر اسد قیصر ویلي دوی د افغانستان سره د ستونزو د هواري لپاره ډیر ګامونه پورته کړي. دغه خبرې د پاکستان او د افغانستان د کاروباریانو سره د لیدو په وخت کړي وي. د پاکستان او د افغانستان شریک چیمبر اف کامرس نائب صدر جان خان الکوزی هم د فروری په 19مه د پاکستانی ټي وي چینل خبر نیوز سره په خبرو کې په اسلام آباد کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار باید جاری وساتل شي.
زموږ سره کومک وکړي دغه مشکلات چې په ټریډ کې دي دغه مشکلات چې په ترانزیت کې دي دا راسه حل کړي.
او د قامې سلامتی سلاکار موید یوسف د فروری په 10مه ویلي دوی غواړي د افغانستان سره په شریک کاروبار ته وده ورکړي. د بول په نوم د ټي وي چینل په ویب سټ د دغه نیټې د خبر تر مخې موید یوسف زیاته کړې و په شپږو میاشتو کې 210 ایشوز یا کړکیچونه هوار کړي کوم چې د کاروبار سره تړلې شي او زیاته کړې و چې د هواري په لار کې دواړه ملکونه مانا پاکستان او افغانستان خپل کردار هم لوبوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن هغه سیمو ته د حکومتي چارواکو پر سفرونو بندیزونه لګولي چې د مارچ په 1 بلدیاتی ټاکنې پکې کیدونکې دي. کمیشن د پرورې په 20مه نیټه په خپل بیان کې ویل دي چې د هر هغه چارواکي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي چې دغه سیمو ته دوره کوي یا د غلطه د پرمختیایي منصوبو اعلان نه کوي. تفصیل شبیر احمد جان راکي.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن دا فروری په 20مه جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د صوبې په 13 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله کېږي او دغه 13 ضلعو ته به سرکاري عہده لرونکي یو کس هم نه دوره کوي نه به د کوم ترقیاتي منصوبې اعلان یا پرانسته کوي ګنې پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي. دغه علاوه الیکشن کمیشن د ووټرانو د پوهې لپاره پیښور کې د خبریالانو مدني فعالانو نرخزیانو او تعلیمي ادارو استادانو لپاره یو تربیتي غونډه هم وکړه چې ووټران په شپږو بیلابیلو بیلټ پیپر ته د ووټ اچولو په طریقه پوهه کړی. د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته دغه تربیت به حق لوای
موږ وایو چې لوکل ګورنمنت حواله سره چې کم د پروسس دی چې د اغه حواله سره په دغه ازلا کې چې کم اولس دی کم ووټرز دی اغه موږ د دې مرحلو نه آگاه کو اغه موږ د دې د شپږ بیلټ پیپر سره کم دی د کلرز نه ردی اغه نه واقف کو د اغه سلسله کې موږ دا وی چر د کی چونکې د میډیا ډیر اهم کردار دی میډیا په ذریعہ باندې د آگاهی راځي تاسو مقصد بل داو چې دا کم اتل ضلع دی پا آگے کی کم زمنگا رپورٹرز حضرات تھی کم زمنگا سول سوسائٹی دا یا صحافیہ نظرات تھی دا آگے دا خبر ہو منگا آگے منگا سینسٹائز کو
تربیت اخستون کی خبریال محمد رشاد وائی چتی رٹاکوں نے کہ ہم دشپگو بیلٹ پیپر لوجے دے روٹنا خراب شی وو او زکا چٹول خلق پا خصوصی توگا زنانا یا مشران پدغه نه پوهیدل خودی به د خپل لیکلو او د پروګرامونو د لوجه عام اولس ته پوهه کولو هڅه کوي
دا قسمه دغه ضروری وی چې اغه ته د پټولګي ځکه چې د دوه زوینه په لومبۍ مرحله کې کم ریپورتس راغلی چې یوځې کې صرف 4% ووټ شوی دی په تحصیل کونسل باندې بیا دغه شانی په یوځې کې زنانه هم منکړې شوې دي ګور اوس موږ ریپورتینګ کوو په خپل ریپورتینګ پترو باندې موږ خلکو ته دا کولای شو موږ په خبرونو کې دغه لیکل شو الیکشن کمیشن دې اړه باندې څه اقدامات کوي په مختلف کم زمون خلک دی غنا رینه دي زنانه دي ترانسجنډر دي دا موږ یاد کړو بدی کې ان شاء الله موږ چې د خپل ریپورتینګ په ذریعہ باندې د خپل پروګرامونو په ذریعہ باندې موږ کوشش دای چې دا هم د خلکو ته دا میسج کنوي کو
ونده کې تربیت اخستون کې د نرخزیانه د سازمان یو مشره قطرینه خان وای چې ډیر ګټور تربیت وو او دوی به اوس خپل ملګری هم په دې پوه کړی خو دوی غوښتنه وکړه چې د دې د ووټونو د رجستریشن د شناختی کارتونو جوړولو او دغه علاوه د لپاره یو مخصوص څوکې هم وټاکل شي چې د دې نمائندګي په صحیح توګه وشي
زموږ پاکستانی په حیثیت باندې حق جوړی کی چمغه خپل ووټ فول کې خو ډېر د بدقسمتې زمونږه غټه خبره ده چې زمونږه اوس پورې ووټ رجستر نه دي زمونږه پکی پکی تقریبا 18-20,000 ترانسجنډر دي او ګورنمنت 200-300 ترانسجنډر رجستر دي نو دا ډېر د افسوس خبره ده موږ چې زمونږه مینارټي د پر خپل سیټ ریزرو سیټ شوی چې دا زمونږه پر یو سیټ الاوټ شي ځکه چې زمونږه خپل کسب اسمبلی کې ناست وي نو زمونږه ډېر زیات ایشوز کم کارونه مسلې به حل کیږي
په دا حق لباندې الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی په ټوله صبح کې د نرخزیانو د شناختی کارتونو جوړولو نه علاوه د دوی د ووټونو رجستریشن هم پیل کړی دی او د ووټونو اچولو په لار کې به د دوی هر ډول تربیت کوي د پامل دا چې د دسمبر 15 د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنې ترسره شوي او باقي 13 ضلعو کې به د مارچ په 1 کیږي چې پکې قبایلي ضلع هم شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی
مشال ورو دغه اوریدونکو د روانې یو ستا خبري غړې د پای شوبو تر رسیدلی او پدې کې دانی ساجمل لا د دې وخت مهم خبرونه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې پلازمینې مسکو ته روان شوې دي د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې لاغ سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف او ځینې نور چارواکي شامل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزو اړیکو مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو د افغانستان په اړه خبرې کوي نوموړي ته د سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه هغه به له پوتین سره په ملاقات کې د خبرې کوي په بلوچستان کې د تراګری سانګې یا سی ټی ڈی له خوا تېره شپه د ژوب په شهابزي کلي کې عملیات شوي چې له امله یې 4 تنه وژل شوي دي او 3 نور زخمیان شوي دي د پېښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو احتجاج پیل کړی او د کویټې ژوب سړک یې د احتجاج په توګه بند کړی دی د خیبر پختونخوا د ټانک د جندولی په سر کلی کې د فروری په 2 د امن کمیټې او مشر نصر الله وشل شوی دی د جندولی تالی یو پولیس افسر تاوس خان پر یو وخت مشال ریډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روان چې په دماین چاودنه وشوه د بریزي مواري لا چانه د منلې په کراچۍ کې د سندھ اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون شورین تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 ورځ هم دوام لري د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تیره شپه پرلت ته په وینا کې ویل کوي غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي خو نوموړی یې کره نیټه ونښوده د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وای چې دوی به د مارچ په 2 په اسلام آباد دی چوک کې احتجاج کوي دوی دا خبره پرون د غلنې هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې کړې ده الته پرون د کوټې پریس کلب مختم د لادرکه کسان لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره وکړه او د لبنان چارواکي وای د بیروت په جنوبي سیمو کې د داعش د غدریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې چې هدف یې د شیاګانو مرکزونو و د کورنۍ چارو وزیر نن ویلي چې دی وسلواله غلې په لبنان کې فلسطینی ځوانان برتی کړي چې دوی بریدونه وکړي
او اردن کوم در سزم د خبرونه وخت پای تر سی خپل قربا شاهین بندری د خبرونو ویان دی نس اجمل او زمغه تکنیکی مرستیال اکرام مسکین یار د مشال لیډو ټولو همکارانو ل اجازه ورکې ک په دغه چپو پاتې شوی د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شه د الله پامان.